یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو بشري حقونو په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې ده. په دویمه نیمایي کې به په اونیز بحث کې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خبرې واورئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام، د بشری حقوقو د څار سازمان لنړیوالې ټولنې غوړي چې له افغانستان سره په مرستو کې خځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د بندیدو راپورونه رد کړي، او سول وای شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور توغندي ویشتلې چې ښایي بلستیک توغندي وي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وای طالبانو لکاره د خځو د استلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو لاره د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړای دی. د هيومن رائټس واچ د خځو د حقوقو د څنګه مرستيالې هی دربار ازادي رادیو ته ویل طالبان باید پر خپل هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنۍ دورسته د خځو د تعلیم او کار په اړه په یو خبري غونډه کې کړي وي. د بشری حقوقو د څار د سازماندې چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې خځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د خځو د کار په برخه کې کومه ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې څو نړیوالو مؤسسو په بیلابیلو ولایتونو کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
چهار شفاخانه توسط آی او ام
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي، او ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات اونا هم در آینده نزدیک به دخالت گرفتن.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. پرون د 8 نویو مواردو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې د چارواکو په وینا یو کس مړ شوی دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز بند شوی دی. د طالبانو یو مرستیال ویان احمد الله وسیق پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په وینا د لوی څارنوالۍ سرپرست او مالی او اداري مرستیال مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل شوی. له دې مخکې ځینو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه مرکز منحل شوی دی. دا مرکز په 1940 کال کې د مخدره موادو د اړوندو دوسیو د څیړنو او د هکلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد شوی وو. لازم دی رادیو خبرونه اوري. د جنوبي کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه 2 توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګومان خای بلستیک توغندي وي. د پروانه میاشت کې د شمالي کوریا له لوري د توغندیو د ازموینې څلرم اقدام بلل کیږي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو کمیټې ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوی توغندي احتمالاً بلستیک میزایل وو، خو دا یې نه دی ویلي چې څومره مزل یې کړی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې ادعا له مخې د جنوري په 15 او 16 تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي و توغول. اوکراین پر روسیې په یو بې ساري سایبري برید کې د لاسلرلو تور لګولی. د تیرې جمعې په ورځ د سایبري برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شنډ کړل. کیف ویلي چې مسکو د خپل ګاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبري برید پر مهال ګڼ ویبسایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویبسایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په یو بیان کې ویل له ټولو نښو نښانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسیې لاس درلود، خو کرملن په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان بیرته هیواد ته راستنه کړي دي. فوت حسین پرون په بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریل لینسبرګ سره ګډ خبری کانفرنس ته ویل چې د عراق حکومت د 2021 کال د نومبر له 13 د عراقي مهاجرینو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لاس الوتنې تنظیم کړي دي. له دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری آژانس ته ویلي و چې یو شمیر عراقي کډوال له هم له بیلاروس سره پر پوله بند پاتې دي، خو د سخت واوري او سړې هوا له کبله عراق ته د هغوی ستنول ځنډیدلې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د خزو او بشری حقوقو په اړه خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړې. دغه سازمان د خزو د څنګ مرستیاله هیدربار ویلي طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو ډیر ژر یې خپلې ژمنې ماتې کړې. میرمن بار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداری ورکوي او پر امریکا غږ کوي چې پر افغانستان لګیدلي بندیزونه لرې کړي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او سی جزئیات را سره شریکوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان طالبان تورنوي چې په خپل هغه ژمنو ولاړ نه دي کوم چې د سولې د مذاکرات پر مهال لا افغانانو سره کوي. لدې ژمنو یو مهمه ای خوځو د حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو د زده کړې او کار په اړه و. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو د څنګ مرستیاله هیدربار ازادي رادیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغې وویل
It's also worth mentioning that
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبان حکومت پرون هیله خدا چې د نوي خونیس کال لپاره سره سم به د ټولو نجونو پر مخ د خونځو دروازې پرانیزي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان د دیل ور پولې چارواکي د نوي څرګندونو پاړي د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړه. لپینزو میاشتو زیاته موده وشو چې د شپږم ټولګي پور تنجونی خونځو تنه پرې خودل کیږي او تر فواید په هانتونو دروازې هم تړلې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګ مرسیاله هیدربار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکوي او وايي له نوي سلنه ډېر خلک کافي خواړه نه لري. میرمن بار د دې بحران لوی لامل نړیواله ټولنه او بیلابیل هیوادونه په تیر امریکا بولي. هغه وایي امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوایي بانکي زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسی بند کړی دی، خو هیدربار طالبان لا ډیر پړ ګڼي چې دا حالت نور هم ناوړه کړي، ځکه د دې په خبره نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي او په دې پریکړې سره یې د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. هغه په کابل کې هم نن د افغانستان د مخاورو میرمنو بنسټ کونو یو شمېر خوځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د خوځو حقونو ته ژمنتیا وخی. د دې بنسټ مشر تاجوار کاکړ رسنیو ته وویل
موږ د غواړو چې د افغانستان د خوځو حقوق هم او طالبان ته سرګند کو چې موږ څوک یو موږ څه غواړو نن زموږ دغه فیصله و زموږ د نن نه د شت چې غلي دي او خلک ډیر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاڅخه نو دوی مره دعوت کوي چې موږ هم باید خپل ځخ پورته کړو خپل دریز معلوم کړو
خود طالبان حکومت بیا وای د شرعي چوکاټ پر بنسټ د خوځو هر ډول حقوقو تجمن دي او په یو شمیر ادارو کې د کار لپاره زمينه هم ورته برابر کړی ده ورسوي کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سخت نیو کې د خوځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه دا انتقادونه ورسره تر دې لا زیات شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له خوای د لارښوونې یا توصیه په نوم خوځو ته ځانګړي اصول معرفي شوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د امریکا یو له بنسټیزو شرایطو هم د بشري ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی او ورته ژمنتیا ده
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه لخوا شوی نظر پښتنه خي چې پښتل شوی 95% خبريالان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول د معلوماتو خبرولو توان نه لري په دغه نظر پښتنه کې د افغانستان په څلور دو شولایتونو کې ل 1500 خبريالانو سره خبري شوې دي جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یک شنبه په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې اعلان کړې چې په کې په څلور دیشو ولایتونو کې له 1500 خبريالانو سره خبرې شوې د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په آنلاین ډول ترسره شوې څه باندې 95% پوښتل شوې خبريالانو ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په خپلواک ډول معلومات نشي خپرولی په دغه نظر پوښتنه کې نږدې 90% پوښتل شویو کسانو ویلي چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د مشخص قانون د نشتوالي له امله د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي د دغې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال خبريالانو ته ویل
په دې نظر پوښتنه کې له 1500 ډېر خبريالان پوښتل شوي چې آیا د رسنیو پر فعالیت سانسور شته نږدې 90% پوښتل شویو خبريالانو ویلي هو او څه باندې 10% نورو ویلي چې نه بله پوښتنه دا وه چې آیا کورني او بهرني خبريالان کولی شي په ازاده توګه معلومات ترلاسه او خپاره یې کړي څه باندې 90% خبريالانو ویلي چې په دې برخه کې جدي ستونزې او دې پوښتنې ته 90% پوښتل شوی خبريالانو د هو ځواب ویلی چې آیا حاکمې فضا ستاسو د خبرونو پر تولید سانسور وځ کړی
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د خبريالانو او رسنیو د فعالیت لپاره د یو حقوقي چوکاټ نشټوالی معلوماتو ته د لاسرسي او د معلوماتو د سانسور لامل بولی په دغه نظر پوښتنه کې 1.5% پوښتل شوی خبريالانو ویلي چې د مراکو په محل د طالبانو حکومت له خواله خند سره مخ شوی او څه باندې 50% هغه ویلي چې خلک لډاره له دوی سره مرکه نه کوي خو یوازې 2% خبريالانو ورته ویلي چې د دوی د کار په وړاندې کوم ممانعت نشته په ورته وخت کې ځینې خبريالان وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی په وړاندې ستونزې ډېریږي دوو خبريالانو سمی او سهیلا په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
په لومړی کې باید وایم چې د ژورنالیستانو ملي ټولنې په افغانستان کې کومدي فعالیت کوي لبل مرغه د خبريالانو لپاره بنسټیز کار نه دی کړی او دا به یو تیروتنه اوسیږي چې خبريالان پرې تکیه کوي دا هم رښتیا ده چې په دې وروستیو کې د خبريالانو کاري ساحه تنګه شوې ده او سانسور کیږي رسنۍ ژورنالیستان خبريالان او معلومات ته نه لاسرسي هغه ستونزې دي چې اوس مال خبريالان ورسره لاس او ګریوان دي
وضعیت آزادی
په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د خبريالانو فعالیت له جدي محدودیتونو سره مخ دی چې د محدودیتونو په خپل خبريالانو په وړاندې لوی ننګونی رامنځته کړي او دقیق او پر وخت اطلاع رسونه مخه نیولې دلته خبريالان وهل د بول کیږي نیول کیږي او د پروګرامونو د خبري پوښخ اجازه نه ورکول کیږي
قرار میگیرند
خود طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی آزادی رادیو ته ویل
ژورنالیستان او رسنوی پر وړاندې باندې د اسلامي امارت له لوري ځکه کوم محدودیت او ممنوعیت نه دی وځه سوی او ټول اطلاعات او لاسرسي لري. تاسو په جریان کې چې د محترم مجاهد صاحب په څنګ کې درې تنه معاونین ګمارل سوی دي او همدارنګه په ټول وزارتخانو کې ویندویان ټاکل سوی دي د لپاره چې اطلاعات په وخت باندې رسنوی ته ورسیږي.
ښاغلی کریمی ویل چې د رسنیو په خوانی قانون تر ارزونې لاندې دی او ډیر ژر به ورستی شي او په یو څو برخو کې به تعدیلات راوستل شي. د ژورنالیستانو د ملي ټولنې په خبره په پخوانی حکومت کې هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونځو سره مخ وو. د دغې ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال معلوماتو ته د لاسرسي او د غشان د ټولیزو رسنیو قانون د تعلیق په حال کې دی.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې چې د ټولو سوداګرو مهم ستونزو په هیواد کې د رغنیزو پروژو د چارو چټکتیا ته ځانګړي پاملرنه وشي. د ارګ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي چې د اقتصادي کمیسون مشري په غاړه لري، تیر ورځ ناوخت د یو شمیر سکتوري وزارتونو پانګوالو سره په لیدنه کې د سوداګرو وروستیو ستونزو په دې برخه کې د اغیزمنو ګامونو خبره کړې ده. د خبر ځای په حواله ښاغلي حنفي هغه ټول وزارتونو ته چې د رغنیزو پروژو په تطبیق کې ونډه لري دند سپارلې تر څو د دې پروژو چارو ته چټکتیا ورکړي. د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ پریکړه شوې چې په هلمند او کندهار کې د کجکي بند ژر رغېدو لپاره د ټول هغه الکترونیکي توکي چې ورته اړتیا ده له پیرودلو وروسته ژر تر ژره واستول شي. دا ناسته داسې محل کېږي چې مخکې له دې یو شمېر سوداګرو پانګوالو د خپلو چارو په وړاندې د ګڼو ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د ستاندرد ملي ادارې د نفتي موادو ټولو سوداګرو ته خبرداری ورکړه چې هیواد ته د بې کیفیته نفتي موادو له واردولو څخه ډډه وکړي. د ادارې د یک شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي هغه سوداګر چې د تیلو ګازو واردات کوي له دې وروسته د بې کیفیته موادو له واردولو څخه ډډه وکړي او که د سرغړونې په صورت کې ونیول شي سخته سزا به وویني. د یادې ادارې د اعلامې پر بنسټ د بې کیفیته نفتي موادو استعمال د چاپیریال ترڅنګ د انسانانو روغتیا ته هم زیان رسوي او د دغې چارې د مخنیوي لپاره د عام روغتیا وزارت سره په ګډه کار پیل کړی دی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د نفتي موادو په ځانګړي ډول د پیټرولو او ګازو د لوړې بیې ترڅنګ د کیفیت په اړه هم په ځلونو خلکو شکایت کړی و. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ 23 پوله، یو ایرو 115 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 9.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کالداري 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کالداري 1550 افغانۍ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې خو برعکس یې بېوزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې نن خبرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې 2 برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسیدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.2 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خواته بیول شوې دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې پر راپور کې راغلی د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډای خلک د مالی او پولی تحرکاتو او وانډو لکبله لا بډای شوي. دا په دې معنا چې د وبا له پایله په هر ورځ 25 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیارډر شوی دی. د راپور لمخې د نړۍ لاستر ټولو بډای کسان د 3.1 میلیارډ بېوزله کسانو په اندازه شتمنی لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بې وزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړ کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي، چې له مخې په بیوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو روزګان تالته طالب چارواکو له دولتي کارکونکو غوښتي چې مکلف دي لنګوټي وتړي او ګيري پرېږدي. په روزګان کې د طالبانو ولایتي چارواکو له دولتي کارکونکو د غوښتنه کړې چې خپل ظاهري شکل کې تغییر راولي او د دوی اوامر په ځای کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د اورزګان ولایت د مقامی واستازي مولوی طيب پرون یک شنبه ناوخته دغه خبري د اورزګان ولایت د مستوفیات په تالار کې د مالیکی ونې د جوړسوي غونډي پر مهال وکړي. نو موړی وای ټول دولتي کارکونکو باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژيري پرېږدي. هغه وای دولتي کارکونکو باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او دا سلار غوړه کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای دغه سپارښتنه دغه ولایت د والی وی چې دوی ته وکړلې.
د ولایت د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والی صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زور تکرر باندې پاتنس او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازم ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوسی چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قبضی ملنډوي. بله مسله د لنګوټې ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عام خلکو ته هم امر کړی و چې ژریګي نه لنډوي او موسیقي دي نه اوري. په جوړه سوې غونډې کې بیا یو شمېر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبرې وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د نظام د پایښت لپاره دولت مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د اسلامي نظام د تحفظ لپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې موږ د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره مکلفیت درلودي. زموږ استاسي د ټولو علماي کرامو دا فتوا وه چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره زموږ استاسي مبارزه چې موږ روانه کړې وه دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه وه. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نزد باندې به هم مسؤول یو.
شاغلی خادم د دولت غصب سوز موږ ته هم اشاره وکړه او له حکومت غښتنه وکړه چې د دولت غصب سوز مکه دي خلاص کړي. مولوی خادم دا هم ویل چې د نړۍ په نورو یوادونو کې افغاني ارزښت له لاس اور کړی دي او د واجی کاغذ ارزښت هم نه لري.
په طالبانو د چلند په اړه رپورټونو په دوام اوري چې پر ټولنیزو شبکو هغه یوې ویډیو توند خبرګونونه پارولي چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو تستغیث پوری ویل کیږي او د غوی د موسیقي آلات سوزول کیږي. لتیر اگست چې طالبان واکمن شوی په غیواد کې په موسیقي بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې اوس افغانستان وتلی او یا هم د وټو په حال کې دی روان حالت د اندېښنې وړ بولي. تفصیل د هارون باچا پر رپورت کې چې په ځاځي اریوب کې د جوړي او د جنوري پر 15مه په ټولنیزو شبکو د خبري شوی ویډیو دی برخه لغه غپیلېږي.
دا موال د کندا غدا وای څو خدای متابقه
په ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو وختان ورکین چکړي هغه یې د لزګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقي آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځي هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ او ځوان او تعلیم یافته سندرغاړي دی. نوموړی د جنوري پر شپږمه مشال لیډیو ته ویل د خپل ولسی هنرمندانو د سپکاوی ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وای ژوندې د ورپی خطر لوجې خپل ځایځګه نشي پټاګه کوله زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقوقو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي اته دوه غون کې پچا غون کې د ځاځيو اصلي اوسیدید کې او مونږ وای ستلا ورته وای چې خلیفګان خلک چې د پلار نکنه د میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکمت درلود همدا کارونه به کول اوس په عامه سطح ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویدو ولس همدا حال به تر اخره مې د ویدو ورځ پرې دلی او لسترګو مې ورته وښکې وڅې دي. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چکر نه دی کړی ځکه اوس تیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا چې له بهر غږ راوچت کو مونږ د هنر برخه کې ډېر ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی. د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړي بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیوګان مې اوسو تر د مخ کې راوته چې ځي خوشی نه کړم کله کله سړي سره الفاظ نه وي څه وایي خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی برته ما غجنګ په ډولونو پاتړونو رمانځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دي. نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته سره پورته کېږي له ما څخه دغه مخلي او بیا برته ما په خپل فرهنګ باندې کافی رہے هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي درځتا ولسته ستا خلکو ته تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د چی شي دپاره د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوې مکلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوې او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې افغانستان نه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د لکارو تر څنګ نجونې هم پکې وي. د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقي مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي اورکسترا جوړ کړی و. سیاستوال د بشري حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا دول شورنه اتر تپا منګې رباب دا د پیړیو پیړیو نه زبوګه پوجرو کې خلکو په پدې کې مشغولم کوله او زبوګ دا چې کوم فوک لټریچر یا زبوګ ولسی ادب چې دی په هغه کې زبوګ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زبوګ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبوګ سنتره وجل دی زبوګ په سکی وجل دی زبوګ شناخت وجل دی د دې لپاره ورغلو چې ګورغل ته کې جنده یې چندرې کړه جنده چې سر نقصو نو دې وړي چې افغانان دنیا ته داسې وایي چې دا جنودی خلک دی د یو ځای په ټوپک باندې کنټرول کیږي بس آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاشان ډیر مشکل وخت دی بد وخت دی او دنیا ته پکا دی چې هغه تماشور کې چې ریچ کم اور په افغانستان کې لګی دا خو خوريږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نو مړی چې د سندر مو وجنی په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل داغي هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو لاړل او دا څلورو میاشتو لاړل. نو هغه سیز دلته آلریډي موجود دی. په تیر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ تخکاره شو چې دلته څوک را روان دي څوک را وستل کیږي مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي. نو دا زموږ شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا هغه په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډیر ساينټیفیک او ډیر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر زیونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي فکار چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره اړې ته ورسو او دا وینم مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003